د طالبانو ویان په افغانستان کې د داعش القاعده او نورو ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو هیوادونو اندېښنې به بنسټه وبللې. ذبیح الله مجاهد نن په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې د افغانستان د بې ثبات ښودلو لپاره باید له هڅو ډډه وشي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د دوشنبې په ورځ د چین، ایران او پاکستان استازو په افغانستان کې د داعش القاعده او پاکستانی طالبانو په څیر د ترهګرو ډلو حضور ګاونډیو هیوادونو او د نړۍ امنیت ته جدي ګواښ وباله. د ملګرو ملتونو په یو نوي راپور کې ویل شوي چې په افغانستان کې د داعش شاوخوا 2000 او د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي شاوخوا 6000 وسلوال ډیر دي. ذبیح الله مجاهد وویل چې دا بې ځایه تورونه دي او د هغوی د اثبات لپاره هیڅ راز شواهد نشته. داعش په تیرو څلورو کلونو کې چې طالبانو کابل نیولی په افغانستان کې د یو لړ خونړیو پیښو مسؤلیت منلی دی. د بغلان په دوشي ولسوالۍ کې د یو مسافر وړونکي سرویس او بل موټر د ټکر له امله 24 کسان ټپیان شوي دي. دا ټکر تیره شپه د دوشي ولسوالۍ د سنگسلاخ مکتب په سیمه کې وشو. د بغلان د پولیسو قمندانۍ په یو مطبوعاتي اعلامیه کې لیکلي چې دا پېښه هغه وخت رامنځته شوه چې یو بس له پلخمري څخه کابل ته روان وو او له یوې لارۍ موټر سره ولګېد. دا ټکر دوه ورځې وروسته له هغه وشو چې په هرات ولایت کې په یوه ورته پېښه کې 9 کسان مړه شول. د پاکستان په ستر ښار کراچۍ کې په یو ګودام کې 14 لک تر لږه 4 کسان وژلي او تر 1.5 ډېرې ټپیان کړي دي. له لومړۍ 14 وروسته په شاوخوا دوکانونو کې اور ولګېد او د اورلوبو په ګودام کې هم 14 وشوي. پاکستانی چارواکو د پنجشنبې په ورځ وویل چې 4.5 ټپیان په روغتون کې دننه بستر شوي او د تېرې شپې د 14 له کبله 4 تنو سا ورکړي. تر اوسه د دې 14 علت هم نه دی معلوم. په ایتالیا کې او اوکراینه د هغو 14 په تور نیول شوی چې په 2022 کال کې ترسره شوی وي او د نورد ستریم ګازو پایپ لاینونه یې زیانمن کړي وو. نورد ستریم چې د روسیې ګاز جرمني ته انتقالوي د روسیې د دولت تر واک لاندې د ګازپروم ملکیت دی او د لویو اروپایي انرژي شرکتونو لخوا په ګډه تمویلیږي. او د ایران فارس خبری آژانس نن خبر ورکړ چې ناپیژند وسلوالو د ایران په جنوب ختیځ کې د سیستان او بلوچستان ایالت په ستر ښار ایران شهر کې د پولیسو پر دو موټرو ډزې وکړې. فارس خبری آژانس په دې پیښه کې د 15 پولیسو د وژل کېدو خبر ورکړ. دغه آژانس د یو شمېر پولیسو د ټپي کېدو خبر هم ورکړی دی خو د ټپیانو شمېر یې نه دی څرګند کړی. د ایران په سیستان او بلوچستان ایالت کې تر ډیره دا ډول بریدونه سنی، بلوڅ، یاغیان کوي خو د نننۍ پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی.
د ژوند رنگونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د اوبو د مدیریت چارې ګړندۍ کړي او د قشتپې کانال، پاشدان بند او یو شمېر نور بندونو پرانستلو او جوړولو ته یې اقدام کړی دی. د طالبانو حکومت وایي دا کار د دې لپاره کوي چې په افغانستان کې د وچکالۍ اغیزې کمې او خلک اوبو او کرنې ته لاسرسی ولري. تازه یو ځل بیا کابل ته د پنچیر د سیند اوبو د لیږدولو د پروژې یادونه شوې او یو خصوصي شرکت چمتووالی ښودلی دی چې په دې پروژه باندې پانګونه کوي. دا پروژه به چې ممکن کلونه وخت ونیسي 2 میلیونه کابل ښاریانو ته اوبه برابرې کړي. د پخواني جمهوري نظام په ځانګړې توګه د پخواني ولسمشر محمد اشرف غني یو تګلاره هم د اوبو مدیریت و چې وی کولای شوی د سلما کمال خان، شاروس او یو شمېر نور بندونه افتتاح کړي. پوښتنې دا دي چې دغه هڅې څومره مؤثرې او عملي دي، څومره کولای شي د افغانستان د اوبو او انرژۍ د کمښت اوسنۍ اړتیا پوره کړي، د اوبو د زیرمه کولو او سپما لپاره کومې لارې چارې مهمې دي. د ژوند رنګونو خپرونه کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی د چاپریال ساتنې متخصص ډاکټر نجیب الله سدید. لږ وړاندې مې د چاپریال یو بل متخصص خلیل احمد نادم سره هم په همدې اړه مرکه کړې. مرکه به د خپرونې په دوهمه نیمایي کې خپرو. اوریدونکو تاسو هم کولای سئ چې د ژوند رنګونه د پروګرام کې برخه واخلئ. له سټډیو سره د تماس شمیره درته اعلانوم چې کولای سئ وروسته اړیکه ونیسئ او د اوبو د مدیریت، د اوبو د سپما په اړه او د غرض د اقلیم د بدلون په اړه هر ډول پوښتنه له ښاغلي سدید صاحب نه وکړئ. له سټډیو سره د تماس شمیره ده 00 420 112 15 01 01. وروسته به اړیکې نیسئ. په پښتو فیسبوک پاڼه کې هم چې دا موضوع موږ پوسټ کړې ده ګڼ شمېر اوریدونکو خپلې تبصرې لیکلي، هغه به هم درته لولو د خپرونې په ترڅ کې. سدید صاحب ستړي مشئ، راځئ پیل له دې نه وکړو چې په تیرو څلورو کلونو کې چې د طالبانو حکومت رامنځته شوی دی او ادعا کوي چې اقتصادي یا اقتصاد محوره پالیسۍ لري، د اوبو د مدیریت لپاره څومره کارونه کړي او دغه کارونه څومره د پام وړ او اساسي دي؟
مانانه کوم زه هم خپل وار تاسو ته او تاسو ټول درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. ګوره په افغانستان کې هغه نیمکاره پروژې چې جمهوریت څخه پاتې وو سناسا شروع هغه د کار ادامه په طالبانو په دوره کې شروع شوې ده. تاسو پښتون دم وګوره بند وګوره د قشتبه کانال وګوره چې په جمهوریت په دوره کې شروع شوی وو او 2 کیلومتر کیندل شوی هم پښتون دم په 2011 کال کې شروع شوی وو. بخش آباد بند هم په خوا شروع شوی وو، د تونلونو هغه کار شروع شوی وو. نو کمال خان هم داسې هغه بند هغه خاکی بدنه جوړ شوی وو، یوازې هغه نیروګا یا د انرژي تولید پاتې وو. کجکی ته کومګه تاسو په واره کې خبرې وکړه، کجکی هم هغه چې درې نوې توربینونه هلته نصب شوي ده هغه هم پخوا شروع شوی وو. نو داسې کارونه وو چې پخوا نیمګړی پاتې وو، خو هغه کارونه پلانونه ډیزاینونه دا ټول په خوا د جمهوریت په دوره کې شروع شوی وو. هغه پروژو باندې سناسا کار روان دی او یو لاړې بشپړې شوی هم دی، لکه پښدان دم بند چې اوس کارونه پاتې دی خو دغه بند بدنه هغه عمده کارونه بشپړ شوی دی. نو دا په عمومي توګه کومګه تاسو وایو تر یو حد هغه کارونه چې پلان شوی وو اوس هم ادامه لري او خوشبینی ایجاد کړي ده، خو دا د افغانستان په سطح بیا متاسفانه ډیر لږ شان زیربناوي دي. دا سرمایه گذاري چې اوس کېږي دا د افغانستان د تقاضا په مناسبت په تناسب کې نه ده. نوې پروژې اوس کومګه تاسو وګورو، نوې پروژې مونږه تاسو نه درو، غټ پروژې چې مونږه تاسو ورته وایو. غټ بندونه زما هدف ده چې غټ بندونه غټ کانالونه اغه په خوا پروژه چې دا بالکل یو مثبت ګام دی چې اغه پروژه کارونه متوقف نه دي. خو دلته چالشونه هم دی، لکه د اغه د انساني ظرفیت چې مونږ او تاسو درلوده متاسفانه په دغه 13 کالو کې دا ډیر غټه برخه مو لاس ورکړه، او دا د دې لامل شو چې د هغه پروژې چې ډېر تخنیکی الخه روي متاسفانه هغه زیانمن شي. مونږ او تاسو په خوست کې یو نوی بند چې جوړ شوی وو، مونږ او تاسو هغه وکتل چې یو ونه له افتتانه وروسته رنګ شو، یو متوسط سیلاب راغی هلته او بیا متاسفانه دا بند خراب کړ. هلته په توری بند پروزګان کې چې جوړ شوی ده هغه متاسفانه تخنیکي مشکلات لري. نو مونږ او تاسو که وګورو دلته چالشونه هم دي، تخنیکي له پلوه له بودیجوي له پلوه بودیجه محدود ده. مونږ او تاسو دا غټ پروژه چې اوس لرو هم د معدن او په دغه استخراج چې کیږي هغه د معدن او کوم پیسې چې هلته چوم عاید چې لاسته راځي هغه بیا په دغه پروژو باندې لګول کیږي. نو دلته هغه د جمهوریت خو وخت دا و چې داسې و چې هلته نړیوال کومکونه هم افغانستان ته جاری و، نو هلته د بودیجوي له پلوه افغانستان په ښه حالت کې و. نو اوس دا محدودیت هم ده،
بله
بیل ده چې تخنیکي محدودیتونه هم متاسفانه په افغانستان کې شته دي.
سدید صاحب، تاسو یوې مسلې ته اشاره وکړه چې هغه کومې پروژې چې تر اوسه پورې کارونه بشپړ شوي دي او هغه پروژې چې پخوا په جمهوریت کې یا مثلا حتی په پخوانیو کلونو کې مثلا د جمهوریت نه مخکې حتی د پخواني د افغانستان د لومړني ولسمشر سردار محمد داود خان په واکمنۍ کې د ځینو پروژو ډیزاین او سروې شوی و، اوس کارونه بشپړیږي، وایي چې اړتیا ته په کتو یا د اقلیمي بدلون ته په کتو دا د تناسب ور نه دی یا د پرتلې ور نه دی، د مقایسې ور نه دی، ځکه اړتیا ډیره ده او دغه پروژې محدود دي. کراشو مشخصا خبرې وکړو دغه د قشتپه کانال باندې، دغه راز دغه کوم بندونه چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې د سلما باندې، د کمال خان باندې، د بخشاباد باندې، د وروستیو کې چې په هغه کې افتتاح شو په فراه کې فکر کوم دغه باندې د پښتون بند کني مروز کیو. نو دا هغه پروژې دی هغه بندونه دی داسې شاوارو سید کابل شاو خوازنی بندونه دی دوه یادونه کیږي. تاسو وای چې دا وړي پروژې دی او سنوي اړتیاو ته بسنه نه کی باید په لوی پروژو باندې فکر وشي نو وخت وشي یعنی نوې پروژې او نوې څرامنځ شي او زاړه چې څه دی هغه مهم دی اما اړتیاو پوره کوي همداسې وای
بالکل ګوري کومګر تاسو په مقایسوي توګه وګورو د افغانستان غونډیان وګورو ایران 55 میلیارډ متر مکعب د اوبو زیرمې لري د غبندونه دومره ډیر زیرمې لري نو افغانستان یوازې 2 میلیارډ متر مکعب زیرمې لري دا 25 واره لګ دی د ایران په مقایسه ایران لمونګ او تاسو په مقایسه لګ ورخت لري مونګ او تاسو ډیر ورخت لرو خو ایران غټه واده خو دا سم نه چې بیخي د تناسب داسې د انډول بیخي د متناسب دی تاسو تاجکستان وګره دیرش یا کوچ نه واده دیرش میلیارډ متر مکعب دی د اوبو زیرمې لري دا د اوبو بندونه دومره اوبو ذخیره کوي شي او زمونګ او تاسو یوازې 2 میلیارډ دا ځکه چې زمونګ او تاسو هغه کوم هایدرولوژي ماموریت چې مونږ ورته وایي هغه چې شروع شي او د ظاهر شاه د وخت نه ډیره په باتی شکل باندې او په داود خان د مرحوم داود خان په وخت کې هم دا پروژه ادامه درلوده خو بیا متاسفانه د ثور انقلاب نه را په دی خو دا پروسه مختلفه شو د زمونږ هغه ماموریت چې زمونږ اوبو د مدیریت ماموریت و هغه متاسفانه بشپړ نشو نو اوس دا ټول جنجالونه اوس پاتې ده د حکومت نو دا حکومت هم تاسو ته وویل چې نه یوازې چې دا بندونه بسنه نه کوي او دلته مشکلات هم ورځ په ورځ ډیریږي دغه د اقلیم بدلون معضله متاسفانه افغانستان ځپلې ده د افغانستان خلک د افغانستان د خلک زندګانی دا ټول متاسفانه متاثر کړي ده تاسو وګورئ په افغانستان کې د زیربناو نشتون له کبله هر کال چې وچکالی راځي تر 3 میلیارډ ډالر زمون خلک ته تاوان رسوي او سیلابونه چې راځي بیا هم د زیربنا د نشټون لکه بالا که زیربنا او مودرلوده د اورښتونه بیا ډیر خو دا اوبو او د زمکه لاندې اوبو پکې تغذیه کېده نو دا د گیای پوشش پکې خکېده نو اوس په کال کې په اوسط توګه تر 550 میلیون ډالر افغانستان ته زیان رسوي سیلابونه نو تاسو وګورئ د اقلیم بدلون دا د زمکه هغه د افغانستان د هغه ډیر ضعیف د اوبو لګولو او زراعت طریقه او ډیر پخوانی نه غیر مؤثر او غیر پایدار طریقه دا ټول لاملونه دي چې زمونږ او تاسو هیواد ډیر اسې پذیره کوي د بدلون په مقابل کې او هم زمونږ او تاسو ټول اقتصاد ډیر ډیر هغه د عاید نه خالص داخلي جی ڈی پی کوم مونږ ورته وایو د زراعت له سکتور نه راځي نو تاسو وګورئ چې زراعت سکتور اوبو باندې ولاړ ده نو که اوبو نه وي د اوبو دوران اختلال موندلې ده نو تاسو قیاس کولای شئ چې ټول زندګانی ټول د ژوند هر اړخ متاثر کړي ده متاسفانه
بله کور ودان سدید سه محترم را سره پات شي روسه به بلک زره پدی هم تم چوچ دغه اقلیمی بدلون چې نن سبا ور سره ټول نړۍ مخامخ ده او افغانستان هم د قربانی او هیوادونو د لس په سر کده دا په سمانه د څنګه مدیریت سی آیا دغه کوم پروژې چې تر کار لاندې دي دغه د دې اقلیمی بحران سره د مبارزې لپاره کافی دي کنه که وختونه کیږي څه ډول وختونه کیږي د افغانستان منابع څومره دي د باران کچه څومره ده د ته پکتو بیا د موضوع تحلیل کول غزره راځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکو یو دوه اوریدونکو سټډیو سره وصل دي ستړي مشي تاسو ازادي رادیو ته غوږی د ژوند رنگونو خبرونه اوري
السلام علیکم شبر صاحب
و علیکم السلام زه شیبر نیمه ز شیبر صاحب همکار یم لودین د ژوند رنگونو خبرونه ده وچکالی او د وچکالی لعمل از گیدل ستونز ته ځانګړې شوی تاسو کوم ځای ناړي کني ولی او سوای د موضوع پاړه
زه راو په دې ننګرهار ولایت نیمه لودین
صاحب ښا ابد صاحب ننګرهار کې تاسو کوم ځای کې اوسې حال ته شاو خوام او بوت څنګه دی خپل د کور او د کور ارتیا د کرنې ارتیا څنګه پوره کوي
زمن غراهره چې نو سوالای کې اوسېګه ما بس وڅکلای سره خپ مخامخې مشکلې ده باران نه نشته وګ نشته زمون کاریزونه چې کوم دي زمون چینی و چې شوی وي بسربندونه باقی سیلاونه چې وړي وي او کویانم بیخی دي استادانه و چې شوی 50 متره کې شوی هغه سپیتا او بیا و تیار میکرو تر رسیدلی دي.
بله، نو هلته په ولسي کچه باندې آیا د کاریزونو د خلاصېدو لپاره یا هم د سربندونو د بیرته فعالېدو لپاره داسې ولسي هڅې نه کیږي؟ ځکه ځینو ځایونو کې داسې هم شوي چې کاریزونه یا سیلابونو ډک کړي دي، یا مثلا سربندونه سیلابونو خړې ورغړي، باید ولس سره لاس په کار شي او دغه هغه خلاصې کړي، دغه د اوبو لارې چارې خلاصې کړي، یا د اوبو لښتې خلاص کړي، ویالې خلاصې کړي. ولسي هڅه شوې هلته
هڅې شوي دین ځای خو دا ولس وسله بره کار دی، دا چې دولت دا کارونه کا موسسات یې ونه کا، ولس غریب دی، فقیر دی، ولس سره د ورو روپۍ نشته، ولس سره دومره پیسې نشته چې یو مریض کور کې ورته وشي هغه ډاکټر ته بوځي د ویلو وکا.
ښه، کور ودان موږ سره ښاغلی سدید چې د چاپیریال متخصص دی، د اوبو د مدیریت په برخه کې هم کافي پوه او تجربه لري، میلمه دی، کومه پوښتنه هم لري؟
پښتنه خو دغه لرم چې باید چې دغه نړیوال موږ له دغه افغانستان چې دی وران کړی هم دی او باید چې دله جوړ یم که د لوی خاله موږ دغه رئیسار کړي دا جنګونه او جګړې دي، پرمختګ ته هم نه پرېږدي، ګاونډیان دي که دغه نور خارجیان دي، کله رامه د شورویان را ځي او کله رامه د امریکایان او انګریزان را ځي. دغه اوس چې میلمه صاحب کومه خبره وکړه چې ایران دومره مقابله متره اوبو ظرفیت لري، تاجکستان دومره مقابله اوبو ظرفیت لري، موږ د زینم ډېر درې خو موږ دا څلوېښت کاله دغه جنګونو ته نه وای تل وهلي، جنګونه رامه نه وای کړي. او خبره دغه چې موږ سره دغه بوس د کوم دولت چې موږ راغلی اسلامي امارت دغه څلور پنځه کاله چې کوم دی ښه امنیت دی د هرې پروژې دپاره هر ځل دنیا زمینو ته مسایده ده، دغه زموږ کوم ډاله چې دوی دغسې په خارج کې رانه څنګهل کړي باید چې افغانستان له ځوکو پیسې آزادې کړه.
کور ودان عابد صاحب ډېره مننه، سلامت او صحیح نظر مو واورېدل شو. بل اورېدونکو سره خبرې کوو، ستړي مشه د ژوند رنګونو خپرونه اوري.
خدای دې ایمان قبول کړه محترم اسد لال الدین صاحب، سلامونه تاسو او د ازادي رادیو ټولو کډر من اورېدونکو ته، خدای دې وکړي روغ جوړ وي.
مننه تل صاحب له هلمند نه، ستړي مشه. هلمند کې هم وچکالۍ محسوسه ده، بیلابیل اورېدونکو اړیکه نیسي موږ سره. تاسو کومه سیمه کې اوسئ او د وچکالۍ تجربه د سترګو لیدلې حال راته وایي، او کله میلمانه پوښتنه لري ډاکټر نجیب الله سدید چې د چاپریال متخصص دی موږ سره سټډیو کې دی، چې تاسو پوښتنه ځواب کړي.
خدای پاک خوشاله کلو دین صاحب، یو سلام تاسو میلمه تمام محترم اسد الله الدین صاحب. مر فیلمن کې د سخت وچکالی سره روزانه د تیلن مخامخ یو، تاسو ته بهتره معلومات ساتي چې مرزا چې دی د هلمند ولایت ګرمسیل، د هلمند ولایت ګرمسیل په ولسوالۍ کې چې جنوبي ولسوالۍ ده. لودین صاحب محترم، په خدای باور وکړه، دا اوس د خلکو کښتونه دي، یعنی اوس دلته خلکو پمبا کړلې دي، کاله کې کړلې دي، یعنی دا چې دي د څو چکلې کې دي بلګونه او پاڼې ټول رژیدلې د وچکالی د لاسه چې د هلمند په سیم کې هو بنسته. نو لودین صاحب، وچکالی خو په ټوټل افغانستان کې د خدای پاک دغه وچکالی ورکه کې په ټوله نړۍ کې نو ډېرې بدې اغېزې کړي دي. قدر توام دا اوس لودین صاحب محترم، هر کروندګر سره چې خبرې وکړي ژړا ورځي، ځکه دلته خلکو مصرفونه باندې کړي دي، دوای مثلا پر پاشری دي، پر خپل کروندو باندې دغه انبارونه ور کړی دي، غلبی کړی دي، مزه کړه ولې دي. په خدای باور وکړه لودین صاحب، خپل مصرفونه مست نه را جوړي، نو خدای پاک خپل فضل او کرم را باندې وکړي.
کور ودان ډېر مننه، او کومه پښتنه خو نه لري تل صاحب؟
خدای دې خوشاله کړه محترم اسد الله الدین صاحب، پښتنه مې د مېرمانو څخه دغه د سیمه خدای اقلیمي بدلون ما په پام کې کړ، دا خو د خدای پاک د جانب څخه دا وچکالی او دغه حالي کول نه دی، بل دغه نړیوال ټونه مثال د خبرې مسا اټمي دولتونه د محترم اسد الله الدین صاحب د اټمي صلاحي کاری مثلا دغه ټغه اصلي کاری دغه په دغه اقلیمي بدلون کې ټونه رول لري، مثلا دغه د اقلیمي بدلون ته څه هم رسي کنه رسي. دا پښتنه د مېرمانو څخه دغه د ټلیفون د طریقه د ما پښتنه جواب ډیر خوشاله
تمه. کور ودان ډیر مننه، سلامات او سي تاسو اړ کې ما پرې کوي چې دا پښتنه مو ځواب سي. راځي چې بل اوریدونکو ته نوبات ورکو، بیا به سدید صاحب ته بیرته نوبات ورکو چې پښتنه ځواب کړي او خپل بحث ته دوام ورکو. ستړي مشي ژوند رنگونو خبرونه آزادۍ رادیو نوري.
سلامونه لودین صاحب محترم.
وعلیکم السلام، محمد نبی له بغلان. محمد نبی احمدی صاحب، ستړي مشي، بغلان کې د وچکالی پاړه راته وای.
مننه روغ اوسې لودین صاحب، مېلمه ته سلام وایم. لودین صاحب چې موږ تاسو وګورو دغه چاپیریال دې موږ تاسو نه د څه وخته د چا په اصلاح باندې موږ تاسو غرونو مې نه تقریبا د څه په کې ځنګل نه لري، د څه زیاتره ځنګل نه غرونو نه لوستي، نو په تاګه وګورو چې وچکالی خو زیاته ده، یعنی وګورې کمی دي. لودین صاحب دې بارو کا زمونږ به یو وخت بغلان کې تاسو به تر باندې ویږي چې پرمانه دا سیم نمبر ټاکو یعنی چې په ګر باندې کاوس سړی به کله به چې وره ولې یو سړی له بوخته چې دمو ټکینې سړی وکی یعنی چې ولولې به دا دریاو سیم کې وګو یعنی چې سفیه به وي نو اوس به بختي درځي چې وګو نو ستنه تقریبا دا وړه شمان ورځي لمبا کې کوي نو چې په ګر کې سړی به خطا شي نو دې شوای شي دا به کچو کله بعد به دا وګو نه دا به سره کم شي نو دا یو مشکلات دا د دین سبا یو د مورید او خلک دی د استفاده کوي افغانستان کې تېتبارو که چې وخت به موږ وبله نور جوړ راوړل موږ ته چې د شا خبر وبنه وي بوشکو کې راوړل ته هغه دوه درې ورځې موږ غوښنه استفاده کوله یعنی اوس تیم ورځې دوه بلر درې بلر وب نو چې په کړه کې درې سولې تر وب کې دا ډیر شې نه مصرفيږي نو په دغه خلک هم یعنی زیاتره وختو کې چې بي خبري کوي او وچکاري رښتیا هم اثر کړی دا لوی صاحب ډیر اثر کړی دی یعنی په کړه کې څه کړی لازمي مناسبه وچکاري او بارانونو نو د موږ منطقې کې د بغدان کې خو زیاتره وختو کې لرمونه به خلکو غنم یې کور هغه پر کول د خوراک د غنم نو وسوګر چې په خیو غلا چې کار دې خراب نه په دغه کې چې نو دا سرګانې ډېرې جوړېږي لوی صاحب دغه په بده حکومت هم اوس کله به نو کې وګرځي بس دا چې د مورې دغه باید خلکو ریوا گئی ورکی او خلاص هم لاس په کار فلوتین صاحب نو دا
کور ودا
احمدی
صاحب ډیر مننه سلامات او سیکور مودان چړي ته منولي وسدي صاحب تاسو راګرځو اول که دغه اوریدونکو پښتنو او تفسیرو باندې لاندې تفسیره وکي عابد سیبیلی چې نړیوال افغانستان هوران کړي بعد وست نړی مرسته وکي د افغانستان د اقلیم د بحران په مخنیوي کې دغه راز اتل سه پښتنه درلوده چې وای دغه اټومي وسلې یا دغه نور وسلې چې کاریږي یا په مجموع کې جګړې څومره په اقلیمی بدلون کې رول لري او دغه راز دغه محمد نبی ورو رحم ویل چې وچکالی ده اگر چې خاص پښتنه نه درلوده ما ویل چې وچکالی ده د سندونو بو کمی شوې دي هغه لال می هم نه کیږي وس بغلان چې د افغانستان تقریبا بغلان او قندوز خصوصا د افغانستان کندو یاد دی وخت کندوز فکر کوم کې اشتباه نه کوم او وس دغه سده وچکالی خبرې پکې کیږي دا په ټوله کې په څه معنا مهرباني سدید سه بله سدید سه زما غلری فکر کوم سدید صاحب سره د ورسا پاړي کې اوس سنځمنه د سدید صاحب اوس مو اړیکه سمه ده مهرباني
مننه کوم ګوره د پښتنه چې د اتمی د وړانګې څه ضرر رسولای شي بالکل اتمی وړانګې چې کله چې خبرېږي بیا د انساني قپیاو هوا چې یو اتمی تست وشي یا یو اتمی بم استعمال شي نو دا وړانګې د باد له سپو سره یا بل هواد بل منطقې ته انتقالېږي بیا دا صحیح ضررونه لري طبیعي توګه او د نباتاتو او د زراعت لپاره بیا ودې اغیز لري خو اتمی وړانګې یو خو په طبیعي توګه وی چې هلته موجود دی هلته چې یورانیم موجود وي نو هغه وړانګې هم موجود دی خو دا بیخي ضعیفه دی هیڅ کوم ضرر نه رسوي انسان ته هغه وړانګې چې مونږ او تاسو په ځمکه په سر کې لیدلې شو هغه خو دغه سو نړیوال واقع کې شوې ده یو خو په دوهمه نړیواله جګړې کې شوې ده هلته په ناګاساکی او یوروشیما کې په جاپان کې او بل هم یو اتمی بټه په اوکراین کې چې پخوا داسې کوم تخنیکی مشکل درلوده بیا هلته انفجار شوی و نو بیل دا دوه اتمی حالتونه نو مونږ او تاسو په دغه لسیده که خو مونگ او تاسو کم بل اتمی عدسه نلرو چه مونگ او تاسو تشویش ولرو نو لدقه کبلا باید مونگ هیوادوال کم تشویش نلره یه اصل پرا کم بحث نده پو ایران که چه حمله وشو علتا کم دسته نشانه نکه نخانه نلیدل کیگه چه علتا کم اتمی اورانگ نشر شوی بیو یا کم بل مشکل موجود ولری نو دا یاو پختنه و بل پختنه من وانه خیسته چه آغاسه و
پښتنه نو تفسیره وا تقریبا پښتنه هم دغه و دی اتل صاحب یو اوریدونکو ویل چې نړیوالو افغانستان وران کړی دی باید اوس بیرته د افغانستان د پښو درولو لپاره یا خصوصا د اقلیمي بدلون په مبارزه کې افغانستان سره مرسته وکړي او محمد نبی چې له بغلان نړی کنیول ویل چې په بغلان کې سندونه هغه پخوانی وبنه لري سندونه تقریبا وچ شوې دي للمی کار چې پخوا کېدل په بغلان کې غلالمی غنم یا للمی شول وسنه کې شول خونات په تللمی غنم او اوربش دا وای نه کیږي نه تولیدیږي وس په بغلان کې دغه ډول د وچکالۍ اندېښنې په ټول افغانستان کې ستا خصوصا هغه کسان چې کروندګر دي او اوبه لګوي نو په دومره غوښتل چې ستاسو تبصره واورم بیا راسو لږ زره په دې تام شو چې وس کول په کار دي آیا دغه پروژې چې یادېږي دا کفایت کوي کنه او کنه وختونه کیږي د افغانستان منابع او سرچینې څومره دي چې په حقوق کې نور نه وخت شي او نوې پروژې په کشف سي جوړ شي
بالکل دا دا اقلیمی باس ډیر مهم دی او دا زمونږ هیوادوالان باید په دې اړه خپل معلومات لوړ کړي دا په دې معنا چې افغانستان په دغه برخه کې هیڅ هم رول نه لري چې اقلیمی بدلون منځته د افغانستان له کابل منځ راغلی دا ټول صنعتي هیوادونه دي چې فوسیلي مواد سوځوي لکه لرګي لکه تیل لکه ګاز نو دا په هوا کې د ګلخانی ګازات تولیدوي او بیا بیا د ځمکه د ګرمښت سبب ګرځي نو دا تودوخه بیا ټول نړۍ متاثر کوي دا اورښت باندې بدلوي زموږ او تاسو هیواد په خوا ډیر واوره درلودا اوس موږ او تاسو هغه واورم نه لرو او واوره په زموږ په غرونو کې د طبي ذخیره د اوبو طبي ذخیره کې د ځکه چې واوره خو پاتې کیږي هلته په بیا په د تدریجي توګه ویل کیږي او زموږ د اوبو سرچینې تامینوي اوس متاسفانه دا نه لرو واوره تر 30% پورې زموږ په غرونو کې لګ پاتې کیږي نو د کابل دا زمونږ سندونه چې ډېر موسمیات موندلې ده په دې معنی چې کپخوا مونږ او تاسو لاس میاشتې په یو سین کې اوبه درلوده اوس نو دا شپک میاشتې ته راټیټ شوی ده مثال په توګه دا فرق لري دا سندونه ملرو چې اوس هم دایمي دي لکه مو سین خو دا سندونه ملرو چې په خوا دایمي و اوس به چوي دي نو ځکه د افغانستان سره اوس یو دوه رقمه یا دا وایو چې د اغه اقلیمی محکمه چې موږ ورته وایو چې انصاف باید وشي افغانستان سره هغه نه کیږي ځکه چې افغانستان د اقلیم له کبله ډیر متاثر دی یو د لس هغه هیوادونو نه دی چې ډیر د اقلیم له کبله متضرر کیږي خو متاسفانه بیا هغه اقلیمی بودیجه هغه صندوقونه چې داسې هیوادونو لکه افغانستان سره باید مرسته وکړي پیسې ورکړي چې بندونه جوړ شي کانالونه جوړ شي زراعت په باره کې د ځنګلونو د بیا احیا په باره کې نو دا بودیجه موږ تاسو ته نه ورکول کیږي دلته یوازې معلوماتیا نړیوال هم نه دی دلته په دننه هم کې افغانستان کې هم باید دا اوسنۍ حکومت لکه مسؤلیت واخلي ځکه چې دویم داسې هغه داخلي پالیسی چې دا هغه د دې لامل ګرځېدلې ده چې نړیوال دغه حکومت په رسمیت و نه پیژني دلته بیا مشکلات دیږي دا په رسمیت نه پیژندو لکه بل از مونږ او تاسو د سلور کال کېږي چې دغه صندوقونه نه چې نور نړۍ نه پیسې نړۍ او هیوادونه دغه صندوقونه نه پیسې اخلي مونږ او تاسو نشو اخیسته
بله
نو دا هغه بندونه چې مونږ باید جوړ کو په دغه پیسې باندې دغه بندونه همداسې پاتې دي نو نه جوړیږي نو دا پیسې هم نه لګول کیږي نه ورکول کیږي افغانستان ته نو دا یو باس دی چې مونږ او تاسو هیوادوال په دغه باندې باید پوه شي چې مونږ او تاسو مستحق یو خو نانیوال دوګانا چلن مونږ او تاسو سره کوي یو حکومت لخوا وایي چې دلته حکومت نشته چې مونږ یو پر رسمیت پیژندل شوی حکومت دلته موجود نه دی بل باس هم ده چې خلک وایي خو دا خو دلیل نشي کېده ځکه چې مونږ خو متضرر یو کاو تاسو کومک ونه کې نو دا خو ضرر دیریږي او کال په کال دیریږي نو پراتلونکو لاس کال کوي د افغانستان ډیر متضرر شي کاوس مونږ او تاسو بندونه جوړ نه کو کاوس مونږ او تاسو د اوبو مدیریت نه کړو نو دا متاسفانه یو معضله ده اوس په افغانستان کې
کور ودان هم دغه مسلې ته زړه تلم چې دغه معضله نړیوالو هم در کړی دا تاسو هم وایي او عملا دغه سخکاری هم چې هغه پخوانی اوبو هغه پخوانی ووري هغه پخوانی منظم ورختونه پخوانی منظم فصلونه د کال هغه اوس نشته البته په نور نړۍ کې هم متاثر شوی او په افغانستان کې هم د کابل پاړه د پلازمینه پاړه باندې ویل کیږي چې ممکن 2013 کال کې بشپړه وچکالی سره مخامخ شي پلازمینه کابل د پنچیر د اوبو د راړولو یادونه کیږي. همدا پرون هم د طالبانو د حکومت له خوا یو غونډه وشوله خصوصي شرکت سره چې په دې پروژه باندې وای پانګونه کوي. دغه پروژه څومره مهمه ده؟ یعنی د کابل د ستونزې د حل لپاره چې وچکالۍ نه وژغورل شي، خلک بل اخره اوبه ولري، ژوند په دې ښار کې روان وي. لاندې سپارښتنې مو او بیا به راشو افغانستان کې به تم شو، بیا نو تاسو سره مخکښه کوو، بیا موږ له یو بل متخصص سره مرکه کړې، بیا به غل اورېدونکو سره په ګډه واورو. د کابل پلازمین د پلازمینې کابل لپاره حل لارې چې ښودل کیږي د پنچیر اوبه دي او دغه راز ځینې نورې لارې چارې دي. دا پروژې څومره عملي برېښي ښاغلی سدید؟ او که عملي نه وي یا هم کمې وي اړتیا ته په کتو، څه کول په کار دي تر څو د کابل لپاره دغه اندېښنه له منځه لاړه شي چې 15 کاله وروسته به پکې وایي اوبه نه وي؟
بلکل ګوري، یو مازله یو باس زه دلته واضح کول غواړم. اول دا دی چې په کابل کې دا اقلیم بدلون نه دی چې دلته دا مازله رامنځته کړې ده، دا بحران، دا ناورین ورته ویل شو. ځکه چې په کابل کې که تاسو هم بیخي ډېر ورښتونه هم درلوده، ډېر نورمال ورښتونه هغه پخوا لکه پخوا په شان، خو بیا دلته په کابل کې هم دغه حالات چې مونږ او تاسو اوس لرو چې د ځمکې لاندې اوبو له 100 مترو نه هم مشکاته تللی ده، دا حالات مو درلوده. ځکه چې دلته نفوس به اندازه ډیر شوی ده، دا نفوس 3 واره له 2000 کال تر اوسه پورې ډیر شوی ده. نو دا یو معضله دی دلته په کابل کې د نفوسو هغه کثافت یا نفوسو هغه بانه ډیر د ښار دغه ظرفیت نه ډیر دی. نو دا یو باس دی. بل باس د سوې مدیریت هم دلته د بادرنګو د هغه ګلخانې چې تاسو وګورئ تر 1.5 هکتاره ګلخانې دلته موجود دی. دلته د اوبو هغه تولید شرکتونه، ډیر تولیدي شرکتونه د نوشابه د اوبو هغه بل ټول د ځمکې لاندې اوبو نه استفاده کوي. دلته ډیر بل باسونه هم دي. نو دا ټول د دې لامل شوی ده چې دلته خلک اوبو ته لاسرسی ونه لري، ځکه چې اوبو اوس وچ شوي دي. ټول ساګانې هغه ساګانې چې تر 100 مترو تر 100 مترو وبخې تر 100 مترو کې تیټو یا عمیق و هغه متاسفانه اوس وچ شوي دي. نو اوس دا یو بحران یا ناورین ته مونږ او تاسو مخامخ یو، او دا ناورین داسې عاجل حل لارې ته باید اقدام وشي. عاجل حل لارې دا دی چې د کابل، ځکه چې په کابل کې خو اوس اوبو کوم منبع نه لرو چې مونږ او تاسو د کابل خلک ته اوبه ورکړو، نو باید د کابل نه په بهر کې کابل دغه ګاونډي ولایتونو کې باید د اوبو منبع جستجو کړو. او یو ښه منبع چې مطالعه شوې ده هغه د پنچیر حوزویز ساحه نه اوبو باید کابل ته انتقال شي پایپ لاین نه طریقه. هغه شونې ده، هغه مطالعات هم شوې ده. لږ تر لږه هغه یو جاپانی شرکت پخوا دا مطالعات کړي وو چې د سیاحت په ساحه کې هلته چې 3 سیندونه یوځای کیږي، غوربان، سالنګ او پنچیر سیندونه، هلته ډېر د اوبو بیلانس ښه دی. نو مونږ او تاسو کولی شي چې له هغه ځای نه چې 60 کیلومتره کیږي تر کابل پورې د پایپ لاین له طریقه کابل ته اوبه ورسوو. خو دغه پروژه بیا بودیجه غواړي، تر 300 تر 400 میلیونه ډالر بودیجه غواړي. اوس چې مونږ او تاسو ګورو یو افغاني شرکت کتوازی په نامه داوطلب شوی ده چې دا پروژه وګوري. 15 ورځې ټاکل شوې ده چې دا سروې وشي. دا 15 ورځې منطقي نه ښکاري، خو زه دا فرض کوم چې دا 15 ورځې یادوه ونه د دې لپاره دی چې دا اسناد چې موجود دي، دا پخوانی مطالعات چې شوي دي، دا یو مرور وشي. نو بیا دا شرکت تصمیم نیسي چې دا پروژه ونیسي یا پلی کړي کنه. په افغانستان کې اوس چې دا ډېرې پروژې پلی کېږي، دا د معدن په بدل کې ده تر هغه پورې چې زه معلومات لرم. نو دا هم کېدای شي چې تر یو معدن یا زغال سنگ یا بل کوم معدن هغه عایدات په دغه پروژه باندې باید مصرف ورسیږي. نو دا پروژه شونی ده، خو مطالعات غواړي، وخت غواړي. متاسفانه چې کابل خلک دومره وخت هم نه لري. نو 15 کاله مونږ او تاسو اوس راپورونه خپرېږي چې تر 15 کاله تر 2013 کاله اوبه کېدای شي چې موجود وي په کابل کې. بیا تر هغه نه واخوا بیا کېدای شي چې دا صفرایي د اوبو اکوپرونه په کابل کې چې شتون لري هغه بیخي وچ شي. نو دا عاجله پروژه دا باید په عاجله توګه ور باندې توجه وشي. ګوري په کابل کې ډېرې پروژې پیل کیږي چې د کابل خلک اولویت نه دی، سړکونه جوړیږي، د هوایي پلو درته کار ور باندې روانه ده. دا ښه موضوعات دي، خو اوس د کابل خلکو لپاره اوبو اولویت لري او دا اولویت باید د حکومتونو اولویت هم باید واوسي.
بله استاد صاحب، او بخ دا پختنه ما کوله چې ویل کیږي دا د پنچیر د حوزه او بچرا وستل کیږي، د غنور سندونه هم چې تاسو یاد کړ چې د سیاحت په سیمه کې سره یو ځایږي، دا وای 2 میلیونه کسانو ته وبور کوي، امه د کابل نفوس خو 2 میلیونه 8 میلیونه یادیږي. د نورو کسانو لپاره آیا احتمالي سرچینه سته چې د وګړي غمو خورل سي، یا د نور بندونه چې د یاد لوګر سین چې د یاد پغمان سین چې د کابل باندې ورمات دی، آیا د دغه لپاره هم منابع سته؟ یعنی دا سرچینې د دې لپاره کافی دي چې چیرته وغوښتل سي کابل خاریان ته وبو برابرولای شي؟
ګوره یو خو د پنځشیر سیند هغه تاسو 2 میلیون چې رایات کې هغه د پنځشیر سیند اوبه ده، ځکه چې هلته بیا دغه واټن هم ډیر ده، هغه مزیتون هم لري خو نواقص هم ډیر لري. نو ځکه د یو انجینیر په صفت مونږ تل وایو چې د سیاحت ښه منبع ده، که له سیاحت نه اوبه تاسو راوړئ نو دا اوبه ډیر دي، دا اوبه بیا تر 6 میلیونه کسانو ته بسیاینه کوي. نو دا یو باس. بل باس دا دی چې مونږ دا منطقي ده چې مونږ تاسو باید یو منبع باندې اتکا ونه کړو، ځکه چې کېدای شي چې په راتلونکي کې تغیر اقلیم دی، باس د اوبو کمښت رامنځته کیږي، باید یو منبع باندې اتکا ونه کړو. بل منبع دا دی چې په کابل کې شاتوت په بند باندې باید هم کار وشي. شاتوت بند د لالندر په دره کې موقعیت لري، هغه دره چې میدان وردګ
خاله بعد مرغه چې له خغلی سدید صاحب سره اړیکه پریش ولا، بیرته بل سدید صاحب سره اړیکه ونی سود د لندر بند پر ارزښت باندې خبرې کولې، او دغه راز سدید صاحب یو خبره واضح کړه چې کچیرته وای د پنچیر دی وبو پر ځای دغه د سیاد وبو سلسله کابل سره، نو د 6 میلیونه کسانو اړتیا پوره کیدی وبو. البته دا تخمین دی، نو کچیرته داسې یو کار وشي نو تقریبا د ټول کابل غو د وبو اړتیا ور سره پوره کیدلی سي. سدید صاحب مهرباني وکړئ دغه د لندر باندې پاړه باندې غیدلې د دې اړتیا پاړه وای، بیا په ټول افغانستان کې لاندو حلارو باندې تام شو، بیا به بس سره کرا کرا پاتره رسو.
بالکل، ما دا ویل چې یو منبع باندې اتکا معقوله او منطقي نه ښکاري، ځکه چې هلته کېدای شي چې اقلیم بدلون پر راتلونکي کې هغه اوبه کم کړي. نو موږ او تاسو نشو کولی چې ټول کابل یو منبع باندې وتړو. نو د لالندر بند باید هم جوړ شي، هغه 2.2 میلیونه کسانو ته اوبه برابروي. هغه د لالندر بند بیا بل مزیت دا دی چې هغه بیخي نږدې کابل کې نږدې ده، نو هغه د ځمکې لاندې اوبه په کابل کې هم بیرته تغذیه کوي، نو دا بل مزیت ده. د سیلابونه هم کنټرولوي، په کابل کې بیا به سیلاب نه ویني، نو دا بل مزیت دی چې باید هغه بند باندې هم کار شروع شي. هغه بیا ډېر بودیجه غواړي، ډېر وخت هم غواړي، ځکه چې یو لوی بند دی. هغه لوی بند باندې بیا پخوا هغه قرارداد شوی و هندوستان سره، نو اوس نه پوهیږم چې هغه باندې څه کار کیږي که نه. اوس خو زه تر څو چې معلومات لرم هغه باندې کار نه کیږي. نو دا د اوبو په هکله، نو د افغانستان په سطح ګوري، که مونږ او تاسو حکومتونو ته انتظار شو، نو حکومتونو خو په افغانستان کې ټول ضعیف حکومتونه وي، مشکلات لري. نو دا حکومتونه چې په دغه 50 کالو کې تاسو ته په یو قریه کې، په یو ولایت، په یو لرې پرته سیمه کې چې رانغې او کار ونه کړو، نو اوس تاسو د ضعیف حکومتونو باندې ډېر اتکا ونه کړئ. دا باید خلک باید په خپل لاس په کار شي، هغه د ساحې د خپل منطقې په د اوبو مدیریت باید په اولویت کې وي. هلته بیا باید دوی د اوبوي ساحې مدیریت چې موږ ورته وایو، دا کوچنی بندونه جوړ کړي، خندونه وکیندي، دا خندونه، دا دندونه، دا د باران اوبو، د سیلابي اوبو باید هلته ذخیره شي، د ځمکې لاندې اوبو ورباندې تغذیه شي. دا کوچنی کارونه دي، کوچنی قدمونه دي چې در از مدت ها بیا لوی تاثیر که لره لیشه. نو دا زما سپارکتن ده چې خلک باید پخپلا د خپل ساحه دغه اوبو مدیریت کنترول پخپل لاس که اونیسی، حکومتونه تا منتظر اونیشی.
کور ودان سدید صاحب، موږ هیله منو چې چون دغه اقلیمی بحران چې د افغانستان ډیر جدي دی ناورین دی نو وخت په وخت به موږ هم خبرونه په جوړو او تاسو نه مننه چې موږ سره مو ګډون وک زه هیله من یم چې دغه خبرونه نور ولرو ترڅو د افغانستان د خلکو ذهنونه یو څه سره روښانه کو او ممکن ولس وکولای شي په خپل ډیرو کوچنیو هڅو سره د وبو په سپما کې رول ولوبوي. کور ودان سدید صاحب محترم د چاپریال متخصص غلی نجیب الله سدید لتاسو نه ډیره مننه سلامت اوسئ چې ژوند رنگونو خبرونه کې مو ګډون وکړه. اوریدونکو لګوړاندې می د چاپریال د بل متخصص خلیل احمد نادم سره په همدې مسلو مرکه وکړه او سره می دا بحث مطرح کړي په افغانستان کې د اوبو د مدیریت لپاره چې کومې هڅې روانې دي دا څومره د پام وړ دي او څومره کولای شي اړتیا او ته ځواب ووایي.
سلام تاسو د رادیو درنو اوریدونکو ته سه په افغانستان کې واقع شي ظرفیتونه دي دي هم بادي ظرفیت شته هم لمری ظرفیت شته هم د ډبرو سکاره شته هم ګاز شته هم اوبه شته دا ټول هغه منابع دي چې وردین انرژي جوړېدای شي. نو په عاجل شکل مثلا د ډبرو سکاره او لمر او باد دا درې شیان دي چې ډېر عاجل کېدای شي چې د دې منابع نه انرژي ترلاسه کړو. نو د اوبو خو تاسو معلومات تاسو شته چې دا باید سروې وشي او هغه ځایونه چې بندونه پر اوبو جوړېږي هغه باید د جیولوجي له لحاظه باید هغه خاوره وڅېړل شي چې څومره بند برق هلته جوړېدای شي په کمې ارتفاع څونه ظرفیه اوبه ذخیره کېدای شي. نو دې دپاره بیا یو زمانګیر دی یعنی وختګیر دی چې د دریو تر پنځو کالو پورې ځینې بندونه جوړېدای شي. اما دا نور منابع عاجل دي مثلا د دغه چې دی د ډبرو سکاره افغانستان کې لري په سمنګان کې لري په هرات کې لري په نور ځایونو کې لري چې هلته کولای شي چې دغه پانګوال لکه میرویس عزیزی هلته برښنا فابریکی جوړ کړي او هلته ځای پر ځای به دغه ځای نه انتقال شي نورو ولایتو ته. نو دا ځینې ځایونه کې خو شبکې فعال دي هغه لینونه شته دي چې تیر شوي دي لکه القوي مثلا د تاجکستان چې راځي کابل ته مثلا د ازبکستان چې راځي د ترکمنستان د ایران د ځایونو چې راځي لینونه شته دي د اندیانو جوړ کړي یا نور ماستاد جوړ کړي دي. اوس هم دا که میرویس عزیزی کار څوک چې دا کار وکړي نو ضرورت په دې شته چې اول خو باید دغه فابریکې هلته د ډبرو د سکرو او نږدې و دغه ته جوړ کړي بعد هغه دغه ځای دغه برق انتقال شي نورو ولایت ته. نو تاسو مثلا په اروپایي وادو کې وګورئ لکه هالند لکه جرمني لکه بریتانیا په اوبو کې تا هغه د باد نه دوی استفاده کوي هالند چې دومره باد هم هلته نشته. افغانستان غرنۍ وادی خصوصا هرات خو یو سل شل ورځنۍ داسې یو دغه لري چې باد دی مثلا کابل ټول افغانستان وګورئ د پامیر د بدخشان د پامیر د واخان شروع داسې د دې خواته ټولو ځایو کې امکانات د باد شته چې استفاده وشي. او لمر هم خو په کال کې تاسو ته معلوم دی چې ایوریج لمر ډېر دی او کولای شي چې اوس هم اکثره په شخصي ډول افغانان د برښنا بسیار د لمرې د برښنا نه استفاده کوي حتی په بلاکو کې تاسو ګورئ د شپې چې کابل ته وګورئ مثلا دومره دولتي برق نشته چې د سولار استفاده کېدای شي.
بله نادم صاحب تاسو وایئ چې دغه کومې پروژې چې یادوي زغالو او باد او لمر نه پراته د اوبو په برخه کې دا سروې ته ضرورت لري او وایي چې شاوخوا 15 کال نیسي چې دا سروې سي. په همدغه یو حالت کې به مثلا د 10 میلیارد ډالرو د پانګونې ژمنه کیږي بیرې دې چې کومه سروې وسی دا څومره تطابق لري مخکې دې چې سروې سوي وي مثلا د 10 میلیارد ډالرو د پانګونې تړون امضا کیږي دا منطقي پد شي کې دی ورسته به څېړنې کیږي ورسته به سروې او ډیزاین کیږي د پروژو او قرارداد اول سر کې کیږي خو بنوي چې اول دا سرویس وي ډیزاین سوي وي یا ظرفیتونه کتل سوي وي بیا تړون لاسلیک شوي وي ک فکر کوي نه تخنیکی په لور کوم ستونزه نشته اول تړون کیږي بیا ورسته سروي او ډیزاین کیږي ځکه ظرفیتونه ستاسو په باور منابسته
نه
سروي خو
درې
او 15
کال وخت
نه شي
چې ډیزاین کیږي سروي منتهغه جوړېدل مال د سروي نه شروع تر جوړېدل دری تر پیزو کال پوری دغه بندونه غاښ بندونه وخت نیسی چې جوړ شي نو خبره دا ده چې په افغانستان کې وافیکا موجود وو وافیکا اداره د اوبو او انرژي د وزارت په چوکاټ کې وو چې واټر پاور مثلا د انسټیټیوټ یا اداره وو چې بندونه جوړول په خوا سروې دوی کوله اما ځینې سرویګان سوي دي مثلا د کونر پرسنټ باندې او بندونه چې جوړ شوی دی غوښته چینایان هم سروې کوي مثلا سروبی یو سروبی دوا دا نور روسانو سروی کړی دی په ځینو بندونو باندې سروی قبل نه شوی دی چې هغه منابع هغه معلومات موجود دي اما کولای شي چې دوی هم مثلا دا ترمن لا سکه دی بعد بیا سروی شروع کړي سروی دونی وخت نه نیسي اما د دبورو سکاره او د گاز باد او د المریز انرژي نه منابع نه دا د بیا دونی وخت نه کی او دوی سروي وخت نه کی او دا جر کې دای شي افغانستان غاز لري دا اوس یعنی د لګر کې د شبرغان د غاز لري کولای شي اوس دا اوس څلو څلو سو میګاوات تقریبا بیات فابریکه د شي برق تولیدي په شبرغان کې نو نور څاګان هم موږ بیل لرو د امودریا په شاوخوا کې او شبرغان کې نور ځایونه کې چې حتی په فاریاب کې په بادغیس کې د ځایونه کې د غاز منابع دی چې چې دوی دا کارو کې او سروي کې او غاز استخراج کې د غاز نه بیا ډیره مونږ تاسو کولای شو چې انرژي ترلاسه کو او کود برق د مزار ګورې او سند کود کیمیاوي هغه تنا په دې نه ده چې مونږ برق تولید کو کیمیاوي سری مونږ تولیدولای شو د دغه د غاز نه او ام زمان
بله او نادن سب دغه د برق موضوع کې کله زرته هم چې زکه داسې سنځه د 43 راهیسې افغانان سره لاس او گریوان دي دغه د 10 میلیارډ ډالر پنګونې کوم تلون چې د هالتو ویل سل چې افغانستان په هغو پروژو چې په پام کې دي دغه پروژو په پلي کولو سره به دومره برېښنا تولید کې چې نه یوازې د افغانستان لپاره به بسیاینه یا کفایت کوي بلکې نور هیوادونو ته به هم افغانستان برېښنا صادر کړای شي همدا سدل تخنیکی په لور ظرفیتونه دومره شته چې افغانستان کې دای سي د برېښنا په برخه کې پوپکو دريږي او غونډوي هوادونو ته برېښنا صادره کوي
bale bale په دې چې موږ خاور خو په کافي اندازه او بلرو دا اوسم چې وشکلیم دی بیا موږ او بلرو مثلا ما په نورو مرکو کې هم دا خبره کړې ده چې مثلا ما چې په قرغیزستان کې ما کار کړی هلته مالی دلې ده چې یو سین باندې دولت باندې برخه د ترکرو چې ځانګړي جوړ کی چې هغه دوه کې چې ما کار سره په یو کې 1200 میگاوات بار غوښوله په دوام کې 800 کرپسای په نامه یو تکتاګول بل کرپسای یعنی 2000 میگاوات دوه باندې برخه الان چې په افغانستان کې په دغه کونر پرسنټ د امو پرسنټ د مورغاو پرسنټ د المان پرسنټ په نورو سندونو کې په وځه پنځیر پرسنټ باندې یو د سالنګ پرسنټ باندې د لوګر پرسنټ باندې د ټول هغه ظرفیتونه دي چې موږ نه تاسو یو بند برخ جوړیدل جوړول شو چندین بند برخ موږ کولای شو چې جوړ کړو د اوبه او به ضرر ترین انرژي چې تولیدي د اوبه ده او غیر د افغانستان په کافي اندازه د دبر سکاله روس موږ دبر سکاره پاکستان ته لګو دي ارزان قیمت ارز چې قیمت هم ورته دم ارزان ده موږ ولي دغه برخ صادر نه کو دغه دبر سکاره دلته انرژي بس تولید کو برق صادر کو ډیر په جګ قیمت په پاکستان باندې خزو دا مونږ ته مونږ په ګټه ده تر دې چې مونږ سکاره صادر کو دغه د پاره باندې د دې کته ما مخکې باد ویل باد ډیر باد دی افغانستان واقعا چې مونږ د خپل داخلي منځګه انرژي کول د باد لارې مونږ دغه کو تضمین کو یا تامین کړو نو لا اضافه لرو چې تا پاکستان ته موږ صادرواله شو ته هند ته صادرواله شو په شرط دی چې واقعیت کار وشي په خبر نه په عمل کې
بله. په دې برخه کې پانګونه خپل جنجالونه هم لري. نادم سه مثلا تاسو د کونړ د سین یادونه وکړه، دغه سه د هلمند د سین چې کومي وبو مثلا ایران خواته زیات، کونړ چې پاکستان خواته زی، یا دغه د امو د سین چې داسې فکر کوم زینو هیوادو باندې ورګډیږي، په دغه باندې پانګونه همیشه داسې حساسه موضوع و. ګاونډۍ ورسره عکس العمل خودلې خبرګون خودلې دی. اوس مهال هم چې ګاونډۍ سره اړیکې چندانې ښې نه دي، په ظاهره پاکستان سره هم اړیکې د طالبانو د حکومت داسې ښې نه دي، له ایران سره هم د کډوالو په سر باندې جنجالونه دي، که څه هم دوی سره غیر رسمي تګ راتګونه کوي. څومره زمینه برابره ده چې اوس په دغو بندونو باندې، په دغو سیندونو باندې چې تاسو یادونه وکړه، کار وشي او بندونه جوړ شي؟ ځکه پخوا به چې بندونه جوړېدل، هغه کارګر وي چې وو یا هغه انجینران به چې په هغو به بریدونه کېدل او هغه پانګونه به نه کېدله، بندونه به نه جوړېدل. سره له دې چې له پخوا نه مثلا ډیزاینونه وو د دې بندونو یا پروژې وي، اوس یې د عملي کېدو لپاره څومره فرصت برابر شوی؟ او فکر نه کوئ چې ګاونډیان به بیا مثلا مزاحمت کوي د دغو پروژو په وړاندې، خصوصا د کونړ د سیند او د هلمند او دغه د امو سیند باندې چې کوم بندونه پلان کړي؟
خبره دا ده چې اول خو باید متخصصین یو آیت تشکیل شي، مثلا د پاکستان سره، مثلا هر یو چې موږ سره دعوا لري هغو سره باید خبرې وشي. اول خو افغانستان یو غرنی هیواد دی.
اساساتونه به څومره راوپارېږي د ګاونډیو او دغه پروژې څومره عملي بریښي، کم دې ته ادامه ورکړي؟
صحیح زر اعظم، خبره دا ده چې افغانستان یو غرنی هیواد دی. ممکن 15% یا 40% مونږ زراعتي مځکه ولرو، نور خارونه دي، وغرونه دي. نو د بندونو جوړول د ټولو هم د افغانستان په ګټه ده، هم د هیوادونو په ګټه ده چې مونږ د مونږ اوبه خواته ځي. بل دا چې غیر دی، یو د ایران شه د هلمند رود په سر باندې مونږ یو قرارداد د موسی شفیق په وخت کې دا کار شوی دی. نور د هیڅ هیواد سره مونږ تعهد نه لرو او نام کوم قرارداد لرو چې څومره اوبه ورکو څومره ورنکو. ولی ضرورت دی که چیرې مشکلات جوړی، دوی سره مونږ مذاکره باید وشي د هیوادو سره، او دوی ته تجویز دی چې دا بندونه چې جوړو دغه انرژي هم تاسو باندې خرڅوو، او هم د تاسو په ګټه ده، هم د مونږ په ګټه ده. دا دغه لپاره نو ډېر وخت داسې دی چې مونږ کار نه دی کړی او رسنۍ کوي، او غرق مو بسره او غوغا مو ډېر ده او کار مو لږ. د دې پر ځای چې مونږ اول کار وکړو، بعد هغه بیا به اصل مسله ته راشو او بندونه جوړ سي، بعد هغه دوی خبر سي. او متاسفانه بیا زمونږ دا نه دی. بل دا چې په افغانستان کې د اوه څلوېښت کاله جنګ دومره اجنټان تربیه شوي دي چې په هر ځای کې اجنټان شته، د پردیو په لمسون باندې هر تخریبي عمل ترلاسه کوي. متاسفانه هرات ګوري، د هرات سلما بند څومره انجینران، دغه اسماعیل چې اوس دغه کې په اصطلاح ځان مجاهد بولي، دومره انجینران یې مړه کړه. څه وایي دغه اسماعیل خان، امیر اسماعیل، نور هم دغسې. نو دوی
په ظاهره خو هغه بریدونه د وسلوالو مخالفانو لخوا کېدل، نه پوهېږم چې کوم مخالفان به وو، شاید د افرادو تورنول یو څه د بحث له موضوع نه وتلي وي. ډېره مننه. وروستۍ پوښتنه کومه نادن صاحب، تاسو سره بیا مرکه پای ته رسومه، چې لامل څه دی چې اوس دغه پروژې مثلا ګټې اخیستنې ته سپارل کېږي؟ پاشدان بند 2011 کې افتتاح سو کارونه، بیا کارونه نیمګړي وو، دغه سې ستونزې درلودې، وړمه ورځ افتتاح سو. مثلا اوس دغه د قشتپی کانال یا دغه سې بعضې پروژې چې ډېرې حساسې وي، د ګاونډیو هیوادونو حساستونه پارول، د منځنۍ اسیا د هیوادونو، طالبان اوس راځي پرله پسې هغه پروژې افتتاح کوي. دوی د ګاونډیو هیوادونو اندېښنو پسې نه ګرځي؟ یو څه جرأت لري نظر جمهوریت ته، او کنه فکر کوي اوس هغه مزاحمتونه چې پخوا کېدل په امنیتي برخه کې، هغه مزاحمتونه کم شوي؟ مثلا انجینرانو باندې بریدونه نه کیږي، او د بندونو او نورو پروژو امنیت خوندي دی؟
خبره دا د جمهوریت په وخت کې ټول توازن کېده، بندا سلمان بندې نه پرېږدي چې جوړ شي، او دلته آتا د کمال خان بند دوی پیسې اخیستي چې افتتاح نه شي. اته د ایران د دې پرځای چې دغه کې خپل هغه زړی هغه جنراتورونه د خټ خټ کابل ته وپرولل، پر دولت باندې اسماعیل خان په وخت کې چې مصرف ډیر تر انرژي چې تولید، یعنی افغانستان په ضرر او تیل به خرڅوله، پر دولت د افغانستان دا ټول اشخاص افراد په دې کې لاس لرل. اوس چې طالبان راغلي دي واقعا چې دوی نه شال اندښتې نه ګوري او د ملي منافع ته ګوري، واقعا دا د پاکستان بند چې په تاسو د اوبو د زیرمې د پاره د دومره ګټور تمام شوی دی چې یعنی د تاتول اردی اوبو مو پر جک شوی دی، بخي یعنی څو متر جک شوی دی، دا ډېر مثبت تاثیر کړی دی. او دلته هم د تفریحي ځای دی، هم د محیط زیست لپاره ډېر ګټور دی، دا ډېر د هرات لپاره او د افغانستان لپاره په موضوع کې ګټور دی. دغسې په نورو ځایو کې هم داسې بندونه جوړ سي. کانال قوشتپه په دې باندې چې دغه شمالي بادونه اموخته او په دې مفت اوبو باندې داسې یو رژیم په افغانستان کې نور راغلی چې په اصطلاح د خپل د شتمني غم وخوري، که خلقو پرچم او تاسو شروعی ته تحصیل لاندې ودي دا جرأت نسو کولای. یا جمهوریت مثلا هغه منابع خو دونران ورکول، دونران په دې شکل ورکول چې هلته اوبو مسایل باندې پر اساس نه غوښته چې د افغانستان د ګاونډیانو سره تچ وکړي. حتی مثلا تاسو برق واردول د واردولو لپاره پیسې ورکولې، هغه لینونه تمدیدوله، اما که چیرې تاسو خپل بند جوړ کړی وای دوی پیسې نه ورکولې. اوس خوشبختانه دغه شرایط دغه زمینه مسایل سوی دی او طالبان به دې غوسه نه دي چې څوک مور ورکیږي څوک نه کیږي. د خپل کار کې تاسو وګورئ قوشتپې کانال واقعا چې حیاتي دی، دا د داود خان د پروژه ده او ډېره مثبته پروژه ده او ډېر ګټور دی. په ملیونونو جریبه مځکه خړوب کیږي او هلته او افغانان کار شروع کړی دی، او هم د افغانستان د سرچینې لپاره سمسورتیا لپاره هم د ګودام د غلبه وګرځي.
کور ودان د اوبو او انرژي د چارو متخصص خلیل احمد نادم له تاسو نه ډېر مننه چې له موږ سره مو خبرې وکړي.
غم جام جام غم پل پل روانیم گام گام غم پل 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 روانیم گام گام غم گٹ گٹ غم جام جام غم پل پل روانیم
پل پل روانیم گام گام گام.
غږېږم نام نام غږېږم پل پل روان.